د ریډیو ټي وي د یو ساته خبری خبرونه د سر مهم ټکی د پاکستان د امنیتی چارو صلاحکار مهید یوسف سره د خپل پلاوی سبا کابل تر رسیدګي او طالب چارواکو سره بد ډیورنډ کرخې ترڅنګ یو شمیر مهم موضوعګانو باندې خبرو تکینی د چمن په سرحدي خار کې ځای تجارتو او قبایلي مشرانو یو جرګه کې د حکومت څخه غوښتنه کړې چې د افغانستان سره په کاروبار کې موجود خنډان له منځه لاړ کړي. افغانستان کې د غربت او کور کې د نارینه او لکموالي په سبب د جنکیو او هلکانو په جامو کې د مزدوري مشقت کولو او پاکستان کې د سرشمیرنو پر سر د وړو صوبو په نیوکو یو څېړنیز راپور هم په خپرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه یم اشفاق مومند د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د نهی ورځ د کال 2022 جنوري د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهنی میو په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د ډیوا رادیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې زو لومړی د نن ورځې مهم راپور پلوتا د پاکستان د قومي سلامتیا صلاحکار مهید یوسف سره ده پلاوی سبا کابل ته رسیږي او د بهالتا د طالب چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمیر موضوعګانو باندې خبرې طریقې دغه موضوعګانې څه دي او په بحث کې داسې نور کوم مهم ټکي دي چې هغه به د خبرو لاندې راځي. د ډیو رادیو د سیمې او په دغه حالاتو باندې ژور نظر لرونکي خبريال اسماعیل خان دغه څېړنه زمونږ همکار نصر الله سره کړې ده. نو راځي چې توګه شو
ویګي ویدا چې سبا به دې سب دوه ورځو پروګرام دی په کابل ته سبا او بل ورځ او وټه موضوع هم دا د انساني چې کوم دغه د حکومت دی هیومانټیرین اسیسټنس دا به په اړه باندې خبره کوي ځکه چې اوس پورې د مختلف هیوادونو دا اعلانونه خوشوي دي او کومه روانم دی په دې باره کې اوس هم څه مشکلات شته دي. نو د دې د چینل دغه پول ته پاره چې د حکومت په څنګه راځي څنګه به تقسیمیږي هغې باندې خبرې ترې ضرور شته دي. نو یو خو غټه موضوع دغه ده. دویمه چې کومه ده نو ظاهره خبره دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم اوسدې وکړي هیوادونو ترمنځ چې کومه اوسدې وکړي مسالې دي په هغې به خبرې کېږي. دا اوس د پوله باندې چې کوم د فینسینګ خبره ده د غیب حواله سره بیا د پاکستان دغه خبر بار د ٹی ٹی پی باره کې خبره کیږي د طالبانو د مرستې خبره کیږي. نو ګړې ګړ شمیر خبر دي. زما خپل خیال دی چې په دې ټولو به کیږي. بل دا مهید یوسف زما خپل خیال دغه دی چې دی په نورو خبرو دا کی ته تاجکستان یا د پاکستان سره د افغانستان نړۍ کې ځکه چې پاکستان کوشش تا کوي چې د روس سره د افغانستان باندې کم از کم په یو موافقې ته ځان ورسیو بیا د روس اصل رسوخ استعمال کی په وسطي آسیایي مملکتونو باندې. نو موضوعات ډیر دي. زما خیال دی چې د ټولو خبرو ځکه چې دوه ورځو پروګرام دی په ټولو خبرو باندې به دغه کیږي موضوعاتو باندې خبرې کیږي.
صحیح. څنګه چې تاسو ویل چې د ډیورن لاین خبره په مخ ته راځي په دې اړه باندې څو د مخ کې د دغه فینس یا د بار لري کول واقعیات مخ ته هم راغلي وس او په دې اړه باندې طالبان هم بیان ورکړو د پاکستان پوسټ په اړه په دې اړه باندې هم بیان ورکړو بیا د پاکستان د قومي سلامتیا صلاحکار زی دو داسې ملاقاتونه یا داسې دورې د دومره پیچده مسله کیسه کمې یا د حل کولو کیسه مسل دغه کول شي هیلپ کول شي.
زما خیال دی چې خامخا ځکه چې دی به دغې نظر توګهګدي یا دی دغه خبره توګهګدي او پاکستان غواړي داسې اوسه پورې د داخلي چارو چې کوم وزیر دی شیخ رشید کوم دا خبره کړې ده چې نور چې څومره باړ د لګول څومره خبرې کیږي هغه باندې کیږي چې د افغانستان د اسلامي امارات سره یو نتیجې ته یو موافقې ته ورسېږي. نو هر څه همدغه ده. دا غوښتنه پوسټ کې تاسو کتلې نو څو ورځې بیا داسې سپېږې په مخې ته کم از کم په مطبوعاتو تر مخه راغلي مخې ته نه ده. نو کوشش دغه دی د پاکستان ښکاري داسې چې نور مشکلات پیدا نه کړي او د طالبانو سره د خبرو تر په ذریعه د دې مسلې حل روباسي.
څنګه چې د انساني مرستو بیا د ادارو جوړولو خبره د پاکستان د حکومت له طرفه شوې چې په افغانستان ته به د دې دورې دغه خبره به هم مخې ته راځي، خو آیا په طالبانو سپورې نړۍ نه دی بدلې، دغه حکومت په نړیوال تسلیمیت نه دی حاصل کړی، او په دې پاکستان دومره په کلاو لاس باندې تګ راتګ یا د افغانستان لپاره دغه شانتي بشري یا انساني حقوقو یا نور داسې دورې یا دغې لپاره ویناګانې کول کاغه د قریشي په حق ویني یا د عمران خان یا د دیو دوره شو د پاکستان لپاره خو به دا سم مسلې جوړې نکړي؟
نه، د پاکستان خو لګیا دی ځکه چې کم دلته کې پاکستان کې کم یو کانفرنس شو، پای کې ټول هیوادونو امریکا هم پکې و، افغانستان پکې و، چین پکې و، او نور اسلامي د کانفرنس د خارجي چارو او د هغه هم راغلي پکې. نو یو خبره ده چې پاکستان یو ښکاري داسې چې یو دغه ورته شته چې افغانستان سره خپل څومره ستونزې دي نړۍ هغې باندې خبرې ترې وکړي او څه د مشکلات حل را پیدا کړي. یو کې غټ مشکل چې کوم دی هغه د بانکینګ چینل دی، د بانک سیستم چې کوم دی افغانستان کې هغه کولاپس شوی دی، اوس هغه دوباره تر څو بیا راسمول دي، ځکه چې څومره مخ چې راځي هغه د بانکینګ چینل په تھرو راځي، اوس د یو کې غټ مشکل دی. بلل تکې د افرادی قوت سخت کبه دي. پاکستان یو خبره دغه کړ چې دلته کم افغان کډوال دي په پاکستان کې او تعلیم لري، تکنیکی دغه لري، نو باید هغه افغانستان ته ولېږي ولته کې د دې سره کوم کو کې اوس ذبی الله مجاهد هم فروز شي په وړاندې دغه یو بیان رالو چې په افغانستان کې افرادی قوت شته دي، تعلیم چې کوم دی تعلیم یافته خلک هم شته دي او تکنیکی خلک هم شته دي. نو دغه د وینا مقصد هم دغه چې پاکستان کوم څه خبره غوښته پاره پدې باندې په سوشل میډیا باندې کافی نیوکه هم شوی چې د پاکستان ځان ولې خدای فوجدار جوړ کړی دی چې ځان مخې ته بوزي. خو د ویلا مجاهد د بیان هم دغه لګي چې هغه غواړي چې په افغانستان چې څومره ستونزې دي هغه د افغانستان په داخل کې په داخلي دغه باندې ځان ته دغه حل روباسي.
صحیح، ډېر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب د وخرا کول مننه.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
د بلوچستان سرحدي خار چمن کې تجارتو او قبایلی مشرانو د یوې جرګې د لارې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره په کاروبار کې موجود خنډان دې لمینځل کړي، ولې چې په دغه سیمه کې د کاروبار د پاره د دغه مشکلاتو له کبله ځایي خلک د لوی ستونزو سره مخ دي. په دغه حق له ډیور اړیو خبريال نعمت الله سرحدي تاسو نور تفصیل وړاندې کړي.
د چمن سرحدي ښار ځای قبایلی مشرانو او تاجرانو د حکومت څخه یو بیا غوښتنه کړې ده چې د افغانستان سره د پرپول هم د تجارت او هم د تګ او راتګ په مخ کې جوړ خندان لري کی چې د افغانستان سره د تجارت په مخ کې د بي ځای بندیزونو لامل د تجارت کچه ډیره راټیټه شوې ده. دغه غوښتنه د سیمې قبایلی مشرانو او تاجرانو د خان بابا فاونډیشن لخوا جوړ شوی یو جرګې په محل وکي. د خان بابا فاونډیشن مشر رایت الله خان په دغه محل وویل چې حکومت پاکستان ته پکار دی چې پر سرحدونو آباد قبایلو د فارج اسانتیاوی جوړ کړي
چې څومره تجارت په بارډر ومني دی والله العزیز کو ببل زی امریکا کې دومره پیداوار نشته. مهرباني وکړئ چې دغه تجارت دلته د ایجوکیشن مسلې دلته د هیلت مسلې دلته په بارډر د خلکو مسلې دي تاسو باندې ولاګو خبرې شروع دي چې دوله مایزي ورکو دوله بداو کو یار پریکټیکل څه شروع کړي.
په دغه جرګه کې شریک یو سیمه ایز مشر عبدالشکور خان نورزی هم د حکومت څخه د غوښتنه وکړه سپرچمن پوله د قبایلو مخته جوړ مشکلات لري کړل سي.
کل د بارډر د ستار سي تګ راتګ مسلې وي او د افغانستان څخه کم امپورټ سپورټ بولو او دا کم خوراکي مواد سره د دې شان وو او د لغړی اند پر څه مسلې وي پر دې باندې مجلس وسو.
د چمن د تاجرانو د سازمان یو مشر جمال شاه اتفزي وویل چې پر پوله د ازغن تار لګیدو او د بي ځای بندیزونو لامل زیات ځان او تاجرانو ته دا وخت رسیدلی دی.
بار د وې سمر ته کوم مشکلات پیښول او موجوده چې دا کوم د بارر چې دی هغه ډېر غټ ستونزې د چمن وشاریان ته د چمن په شاکه د بیروزګاری ډېر غټ ستونزې سره تجارت خراب سولو او د امپورټ ایکسپورټ په لند کې چې دا کوم زمر د چمن تجارتان ته په کړو نقصانونه ورسېدل.
په دغه مهال د سیمې د آل پارټیز اتحادیه نماینده لالا جان اسفزي وویل چې د جرګو له لارې باید موږ خپل مشکلات هوار کړو او تر بالا او کامه پورې ورسوو.
دا جرګه ان شاء الله د چمن په حواله او د تجارت په حواله او قبایلی قبایل په حواله به دا ډیر ښه جرګه وي ان شاء الله. په دې کې به د چمن چې کوم خلک دي کوم نوټیبلز دي د دې ګردو نمایندګي به وي.
د پاکستان افغانستان ترمنځ پر چمن پوله باندې د تاجرانو او ځایي قبایل او مختلف پیش مشکلاتو باندې د خبرو دپاره جوړې دغه جرګه کې تجاویز هم وړاندې کړل سول چې تر حکومتي چارواکو پورې برسول کیږي. خو په دغه مهال د چمن د ضلع مرستیال کمشنر جمعادات خان مندوخیل سیم په جرګه کې شریکو د وویل چې پر چمن بارډر باندې د حکومت پاکستان له لوري اقدامات د عوام د شګړې دپاره اخیستل سوي دي. که څه عوام ته ستونزې ورپېښ وي د هغه الکول دپاره هم حکومت پوره پوره کوشش کوي. پر چمن پوله د حکومت پاکستان له لوري اخیستل سوي اقداماتو باندې اکثره د سیمې قبایل او تاجران نیوکې کوي چې د دغه اقداماتو له وجې ودې ته ستونزې جوړې سوي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو ډله ماهرین د وای چې په افغانستان کې د طالبانو مشران د ښځو او جنکو په ضد په پراخه کچه او سیستماتیک ډول باندې صنفي تفریق بنیادی ګرځي. په دغه حق لبانې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار فواد لامی وړاندې کوي.
د بشری حقوقو د ماهرینو د غډلې چې د 13 اگست میاشې راهیسی افغانستان کې د خځو او جنکو د حالاتو په اړه فکرمندۍ خودلې دي، د ګول یا دوشنبه په ورځ یو ځل بیا په خپلو فکرمندیو ټینګار وکړ او د هغو ګامونو یادونه وکړه چې طالبانو افغانستان باندې د قبضې لګولو نه پس تر اوسه یې د خلکو او په خاص ډول د خځو او جنکو د محدودیت په برخه کې اخیستې دي. دغه ماهرینو په یو بیان کې ویلي دا ټولې تګلارې په مجموعي توګه خځو او جنکو د پاره یو اجتماعي سزا ګڼل کیږي چې د جنس په بنیاد تفریق او نقصان اړوونکي اعمال پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې ماهرینو ویلي چې په ځانګړې توګه د هغو خځو په حق فکرمندۍ زیات دي کوم چې د مذهبي او یا هم ژبنیزو اقلیتونو سره تعلق ساتي، لکه هزارگان، تاجکان، هندوان او نور هغه نسلي ډلې چې د ژبي او یا تیرینې د خلکو منځ کې زیات پیژندل کېدی شي. دا فکرمندۍ هم څرګندې شوې چې د افغانستان خځې او جنکې د استحصال زیاتیدونکو خطر سره هم مخامخ شوې، چې په هغه کې د کم عمر جنکو د واده کولو، د جبري واده کولو او یا هم د جنسي استحصال او جبري کار مقاصد شاملېږي. طالبانو د 2021 کال په دسمبر میاشت کې چې په کابل قبضه ولګوله، د غنه پس د افغانستان د خلکو په خاص ډول د خځو او جنکو حالات زخت زیات بدل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرین وایي طالبانو د خځو او جنکو خلاف تفریقي تګلارې شروع کړي او د دې کار د پاره یو لړ اقدامات کړي دي، لکه د خځو په کار او نوکریو باندې پابندي، په عامو ځایونو کې د خځو سره د یو محرم سړي د موجودیت شرط، په دې باندې پابندي چې یو خځه دی یوازې په عام ترانسپورت یا ټکسي ګاډي کې سفر ونه کړي، او همداشان خځو جنکو د پاره د یو سخت دریځ ډول حجاب ټاکل چې د ټولو د افغان خځو جنکو ژوند سخت کړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د دوی ماهرینو ویلي چې د یو اړخه کډغو تګلارو په افغانستان کې د خځو جنکو د تګراتک آزادي، د اظهار رائے آزادي او د جلسو جوړول آزادي او په عامو او سیاسي چارو کې د هغو برخه اخیستل محدود کړي. له بل اړخه د دوی د کار او معیشت ګټلو مخه هم نیولې چې په دې سره خځو جنکې نور هم غریبانې شوې دي، په خصوص هغه خځې چې د خپل کورنۍ خرڅ یې تر غاړه وي او د پیسې ګټلو سړی یې په کور کې نوي. د ملګرو ملتونو د بشري ماهرینو د ډلې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم باندې پابندي هم د فکرمندۍ یو اهم وجه ښودلې ده. خو د یادونه ورده چې د طالبانو چارواکي ویلي چې په آینده پسرلی کې به د جنکو تعلیم برته پیل شي. مګر معلومه نه ده چې طالبان به څنګه شرایط ورته برابر کړي او تر کومه جماعت به سکولونه جنکوته پرانستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو د ګل یادوشمې پورس خپل مشترک بیان کې دا هم ویلي چې نړیوال برادری ته په کار ده د افغانستان اوسنی چارواکو یعنی طالبانو نه د افغانانو د حقوقو خلاف ورزي په خاطر باسخواست وکړي او دا یقیني کړي چې د خزو او جنکو په حقوقو باندې لګیدل شوی پابندي په فوري توګه لری کړی شي. فواد لامی، وی وی دیوا، واشنگتن.
افغانستان پر روایتی توګه باندې د نارینو ټولنه ده او دغه تل کې زیاتره کورنۍ د جنې پر ځای باندې هلک د خپل کور لپاره غوړه کوي، خو په نږدې یو کې د غربت او د مالی ستونزو په سبب باندې زیاتره کورنۍ یو کې داسې هلکان نشته چې د کور معاش برابر کړي، نو جنکۍ د هلکانو په جامو کې مزدوري د فاروزی کمې ته چې بچا پوښوي. په دغه زمونږ همکار ارباب محمود علي یو راپور د وایس اف امریکا تاسو ته تیار کړی دی، راځي چې وګورو.
د کابل د لوبو په میدان کې ماشومان فوټبال کوي، د کمیس پرتوګ یا پینټ شرټ اچولی دی. دا ماشومان د ګول په لو منډې وهي، خو چاته هم پته نشته چې په دې کې یو ماشوم د دوی نه جدا دی. په دې ماشومانو کې د امید په نوم ماشوم پاسل کې جینې ده او د دې خپل نوم سنم دی. د دې هلکانو جامه اچولی ده. د سنم مور وایي میړه یې د مزدورۍ نه و، ځکه لور ته یې د هلک جامه اچولی ده.
خدای شاهد دی چې دا مونږ ولې بچه پوش کړی دا. که طالب مونږ ته په دې خبرې وکړي نو زه به ورته وایم چې څه مجبوری مو ده. زه به ورته ښکاره وایم چې زمونږ ضرورتونه دې پوره کړي، دا به په کور کې نو. زما ماشومانو ته د سکل اوبه او خوراک پکار دی او نور د کور ضرورتونه پوره کول دي. زما ماشومان به د لوګې مړ شي، مونږ بله چاره نه لرو. زه غواړم ډاکټره جوړ شم، زه غواړم کمانډر شم یا پوسټ ته لاړ شم، او یا زه غواړم د پلار سره کار وکړم.
د سنم نورې درې خویندې او یو ورور دی. یو لس کنن ورور یې هم ناروغ دی. د کرونا وایرس په وخت دی به ماسکونه خرڅول او یو یا دوه ډالره به یې مزدوري کوله. دا غواړي د کورنۍ او د ملک خدمت وکړي، خو د بچو پوش پاتې کېدلو لپاره هم یو مایات دی. کله چې دا جنکه بالغ شي نو بیا دوی د ازادي بیلی او په کور کینی. افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته دوی په دې اړه څه بیان نه دی ورکړی، ځکه نه د معلومه چې دوی به په دې اړه څه تګلار لري. ای پی خبری اداره وای د نبی د لسیز په مقابله کې طالبان تر اوسه هغه نه سختی نه دا کړې، خو د خزو ازادي تر ډیر حده ختمی کړل شوې دي. ناجیه هم څه وخت پورې بچه پوښوا او بیا وروسته سکول کې استاد وا. د ای پی خبری ادارې ته ویل دي چې دا د استادانه منع کړل شوې ده.
قبلا هم گفتم که بچه بودن خدای شرایط بسیار خوبه، خصوصا در افغانستان بچه قدر داره، به حساب سرش ظلم نیست.
په دې حالاتو کې بچه پوش جوړېدل ګټه لري. په افغانستان کې لکان ډیر حیثیت لري، په هغه هیڅ بندیزونه نه وي او نه زورولي کیږي. خو جنې کېدل بیا بدله خبره ده. دوی په کوچنی عمر کې ودولي کیږي، دا لا دومره لوی هم نه وي چې په کور کې کینولی شي او د خلکو خبرې شروع شي چې دا دی په ستر شي. دا په افغانستان کې عام ژوند دی، خلک د جنې نه ښه ګڼل کیږي. زما سره بچی دي، خو زه اوس هم دا ویم چې کاش زه سړی وم. زما لپاره ډېر ګران دي. دوی دې په سکول کې استاد نه بند کړم، که زه سړی وم نو اوس به مې هم سکول کې استادی کوله.
د دې جنکو لپاره د بچو پوش وروسته بیا جنې کېدل ډېر ګران وي، ځکه چې دوی خپلې ټولې ازادۍ بیلي. ناجی وایي دې ته اوس داسې لګي چې دا په یو زندان کې واچولې شوه. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپل کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دي دا بيخي به ضرر دي. د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دي. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال لکم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحران لکه ډیر خلک ذهني فشار او د ناروغیو سره مخ شوې دي. د دغه ناروغیو او د مخنیوي او درملنې لپاره په خبر کې د انټرنیټ لاري آنلاین بندوبست شوی دی. د ډیور رادیو خبريال ارشد محمد د غزای ته ورغلی دی او تاسو ته یو راپور تیار کړی دی. راځي چې وی ګورو.
زرکا سحر د عصبي ناروغو ماهره ډاکټره ده او په افغانستان خوست کې د یوې ښځې نازیه بیبي ته آنلاین د هغې د اعصابو ناروغۍ په اړه مشورې ورکوي او د ویانې ورته تجویز کوي. زرکا سحر وایي په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې د راتلو وروستو د سړو سره سره د ښځو ذهني ناروغۍ هم زیاتې شوې دي.
چې افغانستان کې حالات کله نه خراب شوي دي او دلته چې موږ له مریضان کم راځي اغه سونه اثرات دغه په زندګیانو باندې شوي دي. اغه د دې چغې کې څنګه چې نارینه متاثر شوي دي د سيزنانم دغه متاثر شوي دي. زنانو کې دا مسلې راغلي دي اغه کې ډر او خوف زیات پیدا شوي دي. اغه د کورونو نه بهر نشي وته. اغه باندې پرده کول ډیر لازم شو او سختې سره پکېږي پرده کارونو لاغی نشی وته. زنانه جدل تمول راضی کم مریضان اغي کی زنانو تعداد تم زیات شوه دے. اغي ڈپریشن مریضان شوی دی خفغان ڈر خوف اغي تدا ټوله مسئلے شروع شوی دی.
دا د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د یو غیر دولتي تنظیم او د ورلد سایکاټریک تنظیم لخوا آنلاین کلینیک جوړ کړی شوی دی. د دې تنظیم کوونکو په وینا د یک شنبه او زیارت په ورځ د سو ساتو لپاره په افغانستان کې د خوست او کابل نه آنلاین د عصبي بیمارانو علاج کوي. د دې کلینیک مشر ډاکټر خالد مفتی وایي د عصبي بیماریانو زیاتېدو له وجې دوی اوس د روزانه په حساب د واتس اپ د لارې د سحر نه تر مازیګر پورې د مریضانو معاینه کوي.
تقریبا میاشت نه زیات شو چې د دې کلینیک افتتاح شوی دی او اوس پورې مونږ تقریبا یو نیم سل نه زیات کسان چې دی د کلینیک په معرفت سره او قتل دا دونه مشهور شوی دی او دونه خلکو ورنه استفاده کړی دی چې اوس دا کلینیک تقریبا مونږ روزانه کوو او اوس واتس اپ باندې کوو او زمونږ ټیمونه دي او یار یو وخت کې دا ټیم مصروف وي او دوی سره
پاکستان د افغانستان کډوالو پر اتک بندیز لګولې دي. هلته نراتونکو مریضان وای د ویزه تر لاسه کولو او د پولی دی غاله روختو کې مشکلات سره مخ دي. په پیښور کې د افغانستان نه مریض سره راغلی یو تن غلام سخی وای د علاج د لپاره راتک کې ورته پلاره ډیر مشکلات ورپیښ شوی وو.
هغه په کومال کې څوک نه پیژل ته ګټ کې باندې پراته با جامل ته مری څو مریضان مونږه مولته مړس نپریدین پاکستان طرف ډیر مونږ نه پریدین مریضات.
په افغانستان کې د طالبانو په وخت کې راتلو وروسته د صحت نړیوالې ادارې ویلي دلته طبي مسایل ورسته تر بل زیاتېږي او د غسل وګه او قربت هم پسې واقع دوه دي. د افغانستان نه زیاتره مریضان په خورته د علاج لپاره راځي خو بیا په لار د مشکلاتو سره مخ کیږي او خپل مریضان په وخت علاج ته نشي راوستي. خود پاکستان حکومت چارواکي وایي مریضانو ته په ویزو ورکولو کې خصوصي رعایتونه ورکوي او ویزي آنلاین هم ورکولې شي. خو بیا د نازیه بیبي او د غسی نور ګنشمیر مریضان درملنې لپاره آنلاین کلینیکونو ته اړتیا لري. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان داوه کړې ده چې د مرکزی حکومت قومي سلامتیا تګلارې کې په خوپیه برخه کې د وړو صوبو په ګټه اتلسم دستوري بدلون ته بیا کتنې معاملہ شامل ده او د دغه داوی سره سم د دغه تفصیل دا چې دا په کال 2010 کې د پیپلز ګوند لخوا په اکثریت باندې اتلسم ترمیمی بل د هغې منځوري ورکړ شي و چې تر مخې د 15 زیات وزارتونه وړو صوبو ته ورکړل شوی وو د کمی لپاره چې د وړو صوبو لړخه د کلونو راهسې دغه منډي ترډي کې دي حالې ځلې کې دي او بل اخر دغه کامیاب شو. د دغه په اړه باندې د نور تفصیل لپاره زو اسلام آباد ته د ډیور رادیو خبريال پیر ولا شاه صاحب د وخت مون سره موجود دي. نو غوته هر کله کو پیر ولا شاه صاحب سلیم شوي.
ا مننه اشفاق صاحب.
ا پیر ولا شاه صاحب د حکومت لخوا د ډان او رسپانی په دغه خبر باندې په دغه راپور باندې کوم څه تصدیق یا د هغه رد شوه دي؟
اشفاق صاحب نن کوشش کړو چې ځنې حکومتي چې کوم وزیران دي شبلی فراش او یا فواد چودري شو چې ګرني بیانونه مخکې راغلو دوی سره رابطو کو موږ ورته میسج مو کو سوال یا مو کو خو اغي د دې سو جواب را نه کو د ریډان رسپانه چې کوم خبر دی. البته موجوده حکومت چې کله داسې پارټي چې د دې ریګنساب دا چې په واک کې راغلي دا نو دا منی حکومت ته چې دې کې وخت په وخت پدې اتلسم دستوري بدلون باندې تحفظات وی لري او خاص کار د دې بدلون د لاندې چې کوم ان اف سی فارمولا شوه دا چې په ملکی تاریخ کې په لومړي ځل د ملکی وسیلو بهش دا شوه دی چې وو په 20% برخه ثبوت زیات لري سلوي مرکز ته زینو دغه دوه وزیرانو بیانونه په ریکارډ باندې دي چې دی ویلې دي چې دې ته بیا کتنه پکار دو د مرکز برخه زیاتول پکار دو. خو بهرحال دا چې سر کې کومه د دې نیو کې برات لپاره د سم ترمیم بدلون باندې اورډر باس ډیر زیات باس مبي کې دو هغه باس بند شو هغه ختم شو خو چې لانه به کومه کمی سلامتی پالیسی راغله دا او په دې کې بیا د ډان رسپانه دا خبر مخه تر راغله چې کلاسیفایډ یا هغه برخه چې خوفیه ساتل شوې دي باغې کې دا هم شامل دي یوه دې ته ریویو بیا کتنه اته سم دستوري بدلون ته نو دې یو ځل بیا په دې معاملې باندې باس را پارهول دي. زموږ نن چې چا سره په دې معاملې خبرې شوې دي خاص کار مخالفو ګوندونو سیاست مدارانو سره کړي ان پی یو کو دا پیپلز پارټي نو هغه به ډیر زیات اندېښمنه وو او هغه بیا هم خبرداري ورکړې دي چې کو دا کامی سلامتی په باندې باندې وی یا په بل څه باندې باندې هغه به دې ته نه د بیا کتنې چا دی اجازه ورکړي او نه به دې کې رسته کې څه بدلون او د پیپلز ګوند چې کوم سېنټر به رامن دي هغه دا خبره کړې ده چې د کال 2000 دریا او یا دستور نه بعد داړو منی ډاکومېنټ یا دستاویز چې په دې باندې د ټولو صوبو د ټولو سیاسي ګوندونو باقاعده کنسنسس دی یعنی داری په سلا ده نو کدا چاو چې نو دا به سو کوم نزغمی او دا وامی نشتل پارټی چې کوم ویان دی زاهد خان هغه خو نه خپل الزام دی پاکستان په تکتورې دارو له ګول دی چې هغه د مېر وزن دا نزغمو او سب دا نزغمی جی
پیر ولا شاه صاحب د سند خیبر پختونخوا د بلوچستان د دغه درې واړو صوبو په دغه اتلسم ترمیم باندې ډیره حل زلې کړې وي د دغه منزورې لپاره او په دغه درې وړو صوبو چې کوم وسایل دی په هغه باندې د پنجاب یعنی د غټي صوبې چې کوم زیات اختیار او هغه اختیار او یا په هغه کې د غټي صوبې ته یا مرکزی حکومت ته چې کوم زیاته ګټه وا یا هغه زیات په دغه باندې کنټرول و د هغه کنټرول د ختمولو لپاره دغه اتلسم ترمیم منزوري د وړو صوبو لخوا په کوششونو باندې ورکړې شوې و. اوس د دې په ایستا داسې کوم د خپل لایحه عمل تیار کړی دی چې ګینه ک د غریشتیا هم په دغه قومي سلامتیه پالیسۍ کې شامل وي د خبره نو وړي صوبې به څه کوي دغه چې کوم د وړو صوبو سیاسي ډلې دي هغه کوم داسې سوېلې دي چې د دوی به وړاندې بیا تګلارې شي.
اشفاق صاحب دو خبرې دی پدې کې یو خو د ډان د خبر چې کوم دینو چونکې اوسه پور زده یو اخبار داوه ده له حکومت د دې پخلی نه دی کړي نو دغه شانتي خبر لا کوي څوک نشي ویل چې داسې د حکومت سره حسد یا ده خدا دې چې څنګه ماړو د ذکر وکړو چې د دې حکومت دا یو ټریک ریکارډ دی دوی پړوان نه باندې دا خبرې کړې دي چې دې په مطمئن نه دي او د ولې مطمئن دي چې موږ د اف سی دا خبره دي کوي خو چې کله هم د حکومت د طرف نه دا خبره مخه تراغله ده نو په دې کې یو خبره ضروري ده وغدا ده چې پنجاب کې کم اکثریت لري کم ګوند او د ملک ټول نلوي ګوند هم د حزب مخالف یعنی مسلم لیگ نواز ګوند هغه هم د دې اتلسم دستوري بدلون په حق کې دی اوټ هم د دې په حق کې چولو او هغه په دې حق کې چې دا اونې چړلې شیونن د عوامي نشتل پټه بیان زاهد خان هم دغه خبره کړې ده چې موږ ټول عمر وړو صوبو به اسلام آباد ته ګوتې نیولې، موږ به په پنجاب باندې تورونه لګول، په اسلام آباد باندې هم تورونه لګول. نو دا لومړی ځل دی چې دې بدلون د لارې هغه تورونه ختم شو، هغه نیوه کې کمې شوې، اسلام آباد بله هغه ګوتو چتول کم شو. نو ولې دوی اوس لګي، یعنی د هغه په وینا، زیاد خان په وینا، او دوی دوباره چې کم دی نو لکه دا عرض راس پړي چې یو پیره خبره ختمه شوې ده او صوبې پرې مطمئن دي، خو د هغه بیا هم دا الزام و چې څوک د دې غټه فایده د صوبو لس نه شوې ده، د وسیلو برخې هغې ته روانې دي، هغې ته خپل حصه ملاویږي، نو ځکه دا په پاکستان کې ځینې قوتونه چې دي هغې یې نه شي زغملی.
ډېره مننه بیر والله شاه صاحب تاسو
مهرباني دي.
خبرمن اوریدونکو، او اوس هم ورزو د بل راپور په لوتا، او دغه راپور موږ سره چې کوم موجود دی نو دا د الیاس خان صاحب را لګل دی، او دی وی چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او شاه محمود قریشي ویلي دي چې هیواد ته راوړان د مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ او اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو غلطو تګلارو له وجې دي، چا چې هیواد د درنو قرضو د بوج لاندې راوسته دی. خو یادونه ده چې د دې حکومت په لومړی دریو کالو کې چې کومه قرضه اخیسته شوې ده، نو د دې په اړه باندې وړاندې هم راپور راغلی و چې په تیرو لسو کالو کې دومره قرضه نه ده اخیسته شوې. نو د ډیو رادیو خبریال الیاس خان صاحب نور په دغه خپل راپور کې سوی راځي چې ته وښو.
وفاقی وزیرانو فواد چودری او شاه محمود قریشی دا وکړی چې هیواد ته روان دي مخ په زیاتیدونکې ګرانۍ او اقتصادي ستونزې د تیرو حکومتونو تګلارو لوجې دي. چا چې درنې قرضې اخیستې وي او دغه قرض کې د پی ټی آی حکومت $2.3 ارب واپس کړي دي. د دوی وینا ده چې ګرانۍ یو عارضي سیز دی، کومه به چې موجوده حکومت د کال 2023 نه وړاندې کابو کې راولي. خو څېړونکي د حکومتي غړو دا خبرې سیاسي بولي او وایي چې دې حکومت داسې څه اقدامات نه دي اخستی چې ورسره د هیواد اقتصاد په یو خلو روان شي. وی او ای ډیو سره خبرو کې اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه او پخوانی وزیر ډاکټر زبیر وای
د ایم ایف پالیسۍ د اختیار کې او پروګرام کې 2-3 کاله تیر شو، هغه اوس پورې مونږ ته هیڅ هم مفید تاج مخامخ نه شو. هغه نور خپل شرایط سخت کړي دي او دی لکه د ړندو په شان هغه منی. د ایم ایف مونږ په غر کې لار باندې روان کړی او دا عمر بالکل نالایق دی. پویګم دا بین الاقوامي خوشته مهنګای خو دا غي اثرات کمول لپاره ملک خپل پالیسی دا ځای اختیار کړي د واغ کارونه یوم نه کړي.
13 میاشت دسمبر کې پاکستان کې د ګرانۍ شرح ریکارډ 12.3% ته رسیدلې و چې لوجې خلک سخت پریشان دي. او د سیډونکو په وینا 13 اونۍ د پارلیمان نه پاشوي منی بجټ سره به عام اولس د نورې ګرانۍ سره مخامخ شي. مخالفه ګوندونه داوا کوي چې د کمزوري اقتصاد او پرله پسې ګرانۍ لوجې واکمن ګوند پی ټی آی کې دننه سخت اختلافات را وړاندې شوي دي، او د ګوند باز خړو اوس نیخ په نیغه په خپل حکومت سخت نیوکې پیل کړي دي. 13 اونۍ د منی بجټ وړاندې کېدو نه مخکې د دفاع وزیر پرویز خټک د پی ټی آی پارلیماني پارټۍ غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان په وړاندې مخالفه دریس خپلولو، نه یو ورځ وروسته د پی ټی آی یو بل غړي نورعالم خان کامی اسمبلۍ کې د پرمختګ په کارونو کې خیبر پښتونخوا د پامه غورځولو باندې په حکومت سخت نیوکې کړې وي، او غوښتنه یې کړې وه چې د کابینې د لوړپورو غړو بشمول د وزیر اعظم نوم دی په ای سی ایل کې واچول شي، ولی چې دوی په ملک کې د اړی غړی اصل مجرمان دي. په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنالیست فدا حسین وای د ای ایم ایف سره چې کومه لوزنامه دوی کړی ده د دینه باګرانی نور سی واشي، او بل د حکومت غلطو تګلارو لوجې پاکستان اوس خوراکي شایان هم د بهر هیوادونو نه راغواړي چې ورسره د دې سیزونو به سی واشي. وی او ای ډیو سره خبرو کې نوموړي وویل
هغه دورس ګامونه دي نه هغه خو دي نه پورته کوي. د دې دا ایم ایف سره کوم اگریمنت شوی دی چې هغه کې دا دي مونږ به هر میاشت 1000 روپۍ خو به خامخا د تیلو قیمتونه سیوا کیږي. تیر ورځو کې د بجلی قیمتونه بیا سیوا شو، دغه شان وقتاً فوقتاً دي د ګیس قیمتونه سیوا کوي، نو دا خو ډایرکټ قیمتونه باندې اثر غورځي. آیا دوی باندې به دې څه دغه ومومي چې دا لانګ ټرم لپاره برقرار وساتي؟ نو هغې نه به پته لګي چې دې کوي او که نه کوي.
حکومتي غړي دریس خپلوي چې ګرانی یو نړیواله ستونزه ده، او د کورونا وبا نړیوال اقتصاد سخت اغېزمنه کړی دی. د دوی وینا دا چې حکومت د ولستونزې حل کولو لپاره سخت حل ځلې کوي، او دوی به په دې هر څه ډېر زر کابو عمومي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
ډیوه سره اوسئ.
په پاکستان کې د سرشمیرونو لپاره یو واری بیا هلی ځلې روان دي او دا وار سرشمیرنه به د ماشینونو د لار کېږي او د دې سرشمیرونو په حق باندې هم د وړو صوبو چې کوم خلک دي نه هغي نیوکه هم کوي او ویره هم لري. د تیرو سرشمیرونو په اړه باندې د قبایلی سیمو خلکو او د بلوچستان خلکو تنقید کړی و چې ګینې د دوی یعنی د یاد وړو صوبو چې کم سرشمیرنه شوی و نو د دوی په دغه سرشمیرنه کې شمار کم پدې شوی چې زیاتره د قبایلی سیمو خلک کډوالۍ ته مجبور کړی شوی و. هغه کړي وی یاد دغه خپل سیمو نه بهر و نو د هغې په وجه باندې د دوی شمار کم شوی او کله چې شمار کم کیږي نو په بجټ کې د دوی برخه هم کمیږي. نو په دغه باندې د ډیورډ خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته خپل یو راپور وړاندې کوي.
پښتانه سیړونکو او سیاستوال تور لګوي په پاکستان کې د ډومبۍ سرشمیرنې څخه را پدې خو پښتانه بلوچ او سرایکیان په سرشمیرنه کې کم شمیرل کیږي او له دغې له امله وړې سوبې تل د خپل حقونو محرومه پاتې کیږي او په بودیجه کې ورته کمه برخه ورکول کیږي او دوی شاته پاتې کولی شي. د قبایلي ضلع مومندو څخه د صوبایي سملۍ غړی نثار مومند وایي پښتانه د مالي تنګسیا له کبله د هیواد نورو برخو ته په خوارو مزدورو پسې ځي او چې کله سرشمیرنې کیږي نو دا خلک په شمار کې ایران شي او په دې ډول د پښتنو آبادی او سرشمیرنه سمونه شي.
قومي سملای کی نمائندگی کم راشي کله زمونږ نمائندگی بیا د خپل آبادی چې زمونږ آبادی او دغه متعلق لار شي نو زمونږ به وزنی زمونږ به پاوري په دې ملک هغه ختمولو لپاره او بیا بنیادی طور موږ سره وسایل دي زمونږ غټ هغه چې زمونږ د پاره زمونږ دغه وسایل چې الله موږ لرا کړی دي که مونږ آبادی زیاته شي نو مونږ خو د وسایلو خبره کوو نو بیا به مونږ هلته دوی باندې پرشر فشار به په دوی ډول کېږي چې زمونږ د وسایلو خبره ساده پورې ومني.
هغه تور ولګوه چې تیر ځل هم په سرشمیرنو کې د پښتنو سره درغلي شوې ده. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې مونږ کله څېړنه کوو او په انټرنیټ پاکستان کې د پښتنو کره شمېر لټوو نو مونږ ته نه ترلاسه کیږي ځکه چې ریاست هغه ګامونه نه پورته کوي چې مونږ ته د ورکوټي قومیتونو کره شمېره رامعلومه شي. وی او ای ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل د دې په شا یو علت دا دی چې د ملک عین شاته پاتې علاقو ته د پرمختیا او هغوی ته د دوی په قدرتي وسیلو د حق ورکولو خبره کوي خو ریاست دغه شان نه غواړي.
او سټیټ ته هم د دې طرف ته ځکه رخ پکار ده چې دا وړو حکومت حکومت نیشنلټیز دي ایتنیسټیز چې څوره د دې حق تلفی کیږي اور په دې کې محرومي وچتیږي او اور د دې د سټیټ مبارزه په ضد باندې منجمد متحد کیږي او سټیټ چیلنج کوي نو پاکستان استحکام په دې نشي رتلی. استحکام د پاکستان په دې رتلی شي چې وړو قومیتونو ته خپل حق ورکړي هغوی ته دا پته چې موږ څوک یو د هغوی نمبرنګ څوک ده د هغوی حقوق څه دي د هغوی د منرلس صورت حال ده څوک قابض ده هغې کې به هغې پرسنټیج صحیح. زما په خپل خیال کې پاکستان به په دې باندې مخکې ځي په شان ځي.
د پاکستان د شماریاتو د کونسل غړی پروفیسر محمد اقبال وایي په ګرد نړۍ کې سرشمیرنې ډیر اهمیت لري ځکه چې د دې په بنیاد کلیزه مالی بودیجه او پرمختیایي پروګرامونه ترتیب کیږي.
دې کې داسې څه رولز ریګولیشن نه وي چې ته شناختی کارډ بنیاد جوړ کې او استعمال کې. یو سړی چې کم یو کس د پاپولیشن ډیوریشن کې د ملک کې موجودی دا هغه کاؤنٹ کول مست دی کاغه معشوم دی کاغه لوی دی کاغه هر څنګه دی کاغه الیګل پروت دی لیګل پروت دی د دې ټولو خلکو کاؤنٹنګ بکیږي او ایٹ دا اینڈ به دا ریزلٹ راځي چې بھائی د ملک کې دونه پاپولیشن دی.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روان کال د جون په میاشت کې به په ډیجیټل بنیادونو سرشمیرنې پیل کولی شي او د اگست پورې به نتیجې د ټاکنو د کمیشن سره شریکوي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کرونا وایرس د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
وسره اوسې د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د بلوچستان صوبې خلک وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د وړو بیا د 100 کیلوګرامو چې کومه بیا د نو حغې په نرخ کې 300 روپۍ اضافه شوې ده، او اوس د 100 کیلوګرامو بیا د وړو هغه 1200 تر رسیدلې ده. د دغه گرانی په حق له دې ورډي خبريال عبدالحمید سمسور نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
پنځوس کلن محمد الیاس د هنی د کلی وړه کوسیدونکی دی. د کوټ ښار پر سرکولر سړک باندې د وړو د اخستلو لپاره یو دکان ته راغلی دی چې دلته یوازې په درې ورځو کې د وړو په یو کیلو کې د 400 روپۍ د زیاتې دو سره اوس د وړو یو کیلوګرام په 100 روپۍ باندې پلورل کېږي.
کورونه ډیر غټ دي، دا وړس دي ډیر ګران دي، نصر پر راځي، نو موږ ټول زه خدا خواست چې باید دا وړو کې د رج د غراسي رجدار ارزانه سی یو نیم بیا وسلری په زیاتره عوام سي دی وسه نه لري.
د کلاسي پلاوس دونکو محمد کامران بیا وی چې د خلګو لپاره په دی وسنی وخت کې د یو وخت ډوډۍ تر لاسه کول ډیر ګران کار ګرځیدلې دی.
ریټونو خدار شغه بڑا وسوی دی وړو بیا خاص کار باید د وړو پر ریټو کې خو کم سه کم زیاتې د مرات للی وړو چې کم دی بنیادی ضرورت یې غنی سي ارزانه خلک بخوري چې نور څه ګران دی وړو کم سه کم چې ارزانی.
حاجی محمد اسماعیل بیا وکټ تنز دی پسره غړګی کی تنور چلوي وی چې د وړو د کرانی له سبب زخه اوس د خپل کاروبار پر پرېښېدو باندې مجبور دی.
دلته چرالو د جلر د پاندار لاغه راته په وزره په بورې ده، بیا چې مش په وزره بورې واخو بیا یا چانګه یا موټر ته ورواچ واغه 300 روپۍ نور پر کرایه پر راځي. نو دا زمر له وسه باد صاحب وړو ګران دی. دلته ډوري خلک هغه حکومت وای درې نیم سوه ګرامه ورکو موږ یې نسو پوره کولی. درې نیم سوه ګرامه خو ګس له کوره نقصان کوي. له دغه وجې موږ په دغه چې لږ وړه ارزانه شي وړه ډېر ګران شوي دي، موږ هېڅ فایده نه کېږي. د مزدور مزدوري نه جوړوي. اوس په الحال موږ داشت بند کړی دی، مزدوران ولاړه.
د کوټ ښار د وړو د اتحادیې اټا ډیلر اسوسیشن مشر خدایداد آغا وایي چې د غنمو تر سیزن پورې ښایي چې د وړو بیې نورې هم ډېرې زیاتې شي.
په دا دوه میاشتې اندر کې به تو وړه په 400 روپۍ 50 کیلو والا وړه غنم راځي نه وړه د کومه خوار ځان دا درې میاشتې به دغه صورتحالي وړه به ګرانیږي ارزانه کیږي بنه.
په کوټه کې د وړو د 100 کیلوګرام یو غونی په 2200 روپۍ، 50 کیلوګرام 1500 روپۍ او 100 کیلوګرام یو تیلی بیا په 1440 روپۍ باندې پلورل کیږي. صوبایي وزیر خوراک انجنیر زمرک وویل چې د سند او د پنجاب صوبو له طرفه زخه او مشت غنم نه راکول کیږي چې تر اپریل پورې د غنمو د فصل لرسېدو سره به دغه ستونزه اواره شي. تیر کال په جنوري کې د وړو بیا 55 روپۍ کیلو ولا، په دې کال کې د وړو په 100 کیلوګرام یو غونی کې 1200 روپۍ اضافه شوه ده. مایرین وی چې دلته د 1.2 کروڑ وګړو لپاره په یو کال کې 5.5 لک میټرک ټن غنم راځي. دلته هر کال په بلوچستان کې 1.5 کروڑ غونی غنمو ته اړتیا وي، خو حکومت یوازې 10 لک غونی ذخیره کوي. د مل مالکان وی په مارکیټ کې د غنمو د 100 کیلوګرام یوې غونی بیا له 3300 روپۍ زخه اوس په درې نیم کال کې 6300 روپۍ ته ختلې ده. په بلوچستان کې د مل مالکان وی چې د نصیر آباد، جعفر آباد او د ډیره مراد جمالی زیات شمیر غنم سند او پنجاب ته وړل کیږي چې په نورو صوبو کې و مل مالکانو ته بینکونه پور ورکوي. د مل مالکان وی چې دا وخت په ټوله پاکستان کې د غنمو بیه 48 روپۍ یو کیلوګرام چلږي، خو په بلوچستان کې دا تر 55 روپۍ زیاته ده. مرکزی حکومت دا خبره هم کړې و چې په ټوله پاکستان کې به د غنمو نرخ یو وي. صوبایي حکومت هم د غنمو او د وړو د بیو د راکمولو لپاره په کلنیزه بودیجه کې هیڅ ډول مالی ونډه یا سبسډي نه دی شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسمل خان خار کې درې تنان په دزو باندې وجل شوې دي. نه معلومه کسانو لخوا چې پکې دوه ورونه هم شامل دي. د ډیور اړې خبري اعلان بیٹنی په دغه نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
پولیس دا پیشه تایید کړي او وایي دغه پیشه د ډیر اسمل خان ضلع په پروا تحصیل کې نن د ګولې دوشنبه په ورځ غرمه شوې ده. د پروا پولیس سټېشن مشر اس اچ او ملک جاوید وویل څلور وسلوال کسان په موټر سایکل سپاره وو او په انډس هاي وی یا لوی سړک باندې په یو دکان کې ناستو کسانو باندې ډزې کړې دي. هغه ویل د ډزو په پیښه کې درې کسان مختار ساجد او امداد چې دوا پکې ورونه وو او یو د هغوی د تر زوی دی وژل شوي دي. پولیس افسر اول وژل شوي کسانو تړاو د شیا مسلک سره وو او دا هدفي وژنه ده. نوموړي اول دا ترهګری پیښه ده او مقدمه ده نه معلومه کسانو پر ضد درج کړي او پلټنې یې پیل کړې دي.
امجاد اور سجاد بھائی تھے, مختار ان کا چٹا ذات بھائی تھا. دو موٹر سائیکلوں پر چار اشخاص آئے اور انہوں نے انہیں ٹارگٹ کیا.
هغه وایي د سهار موټر سایکل باندې نامعلومه کسان راغلي دي. دکان کې کسانو باندې ډزې کړې, درې کسان مړه شوي, درې واړه د ایوي کورنۍ دي چې دوه ورونه او یو د هغوی د تره زوی دي. دا شیوه ترهګري پیښه ده او نامعلومه مقدمه درج کړې شوې ده. تر دې مهال دغه پیښې ذمواري کومې وسلهوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د سیمینا ایوه خبریال خالد ارشد اویل دا پیښه نن سهار هغه مهال شوې چې دوی په خپل دکان کې ناست وو. هغه وایي دا د علاقې خلک دي, زمنداران دي او دا دغوی د پرچون دکان وو هغه کې ناست وو چې وژل شوي. اوس په زیات شمېر سره پولیس علاقې ته رسېدلی او خلک هم سخت پریشانۍ سره مخ دي چې یو کور کې درې جنازې پرتې دي. د پیښې وروسته د علاقې په خلکو کې سخته ویره ده او د امنیت غوښتنه کوي. په ډېره اسماعیل خان کې د شیا مسلک ایوه مشر علامه رمضان توکیر وویل په ډېره اسماعیل خان کې په شیا مسلمانانو دغه رنګه پیښې ډېرې عامې دي. چې پکښې د شپږو سوو نه زیات د شیا مسلک سره تړاو لرونکي دینی پوهان, افسران, وکیلان, ډاکټران او پروفیسران وړل شوي دي. هغه وویل تر اوسه د شیا مسلک په وژنو ککړ کسان نه دي معلوم کړی شوي.
ریاست کو کئی بار گزارش کی گئی, احتجاج کیے گئے, ملاقاتیں کی گئیں, لیکن آج تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہا.
هغوی زموږ د خلکو سره د فلسطین او افغانستان د خلکو په شان ظلم راپان دی. هر ورځ بے ګناه خلک وژل کیږي او ریاست په دې بیرامه وژنه خاموش دی. زموږ تحفظ غواړو او انصاف او تحفظ ترلاسه کېدو لپاره له حکومتي چرواکو بیا بیا غوښتنه کوو چې دوی دې وژغورل شي. خدا غوښتنه نه منل کیږي. وایس اف امریکا ډیوا د لوړ پوړو پولیس او امنیتي چرواکو سره د رابطې هڅه کړې چې د شیګارو په شکایت ورسره خبرې وکړي. چرواکو ورته رسمي ځواب نه دی کړی, خو یو امنیتي چرواکي د نومنه اخستو په شرط وویل په علاقه کې د شیګارو د وژنو څو علت نه دي. هغه وویل یو دا چې ځینې خلک د فرقه‌ایزو نشدو او اړې ګړې دپاره دغه ډول بریدونه کوي او ځینې شخصي د خپل منځ دښمنۍ په نتیجه کې هم دغه ډول پیښې کیږي. هغه زیاته کړه پولیس او نورې امنیتي ادارې د دغو پیښو پلټنې کوي. په ځینې پیښو کې کسان معلوم شوي هم دي او دوی هڅه کوي چې دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. عدنان بیتنای, ډیوا, ډیرا اسماعیل خان.
څو ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان څخه تیر کال نیول شوي, یعنی د کال 2019 دسمبر په میاشت کې د نیول شوي قومي اسمبلی غړي اړي وزیر مقدمه اوریدنه وو. دغه اوریدنه د جنوري د میاشتې 10 پورې په دې وزنډول شو چې د جج کرونا وایرس ته, یعنی په کرونا وایرس اخته شوی. د وکیل قادر خان څو ورځې وړاندې د هغه په کور باندې هم د امنیتي ادارو لخوا چاپه وخل شوی و چې پکې د هغه د کور ماشومانو ته وخل ټکول هم ورکړ شوی و. خو د پاکستان د دغه سیمې د رینجر اسکرو او د امنیتي اسکرو لخوا ډیوی رډیو ته ویل شوی و چې ګنې دوی په دغه باندې نه دي خبر. نو د ډیوی رډیو خبریال فضل عزیز د قادر خان سره مرکه کړې ده او راځي چې وته وښو.
په داسې ښکاری چې لکه په خپل د پروسس لګرو کړه د ډیلې کوي, لکه دولسم نمبر عدالت کې چې کم کې اس کې ډېر ډمبې ځل نیول او کم کې چې د گرفتاری یو کال وشو. 2006 کې هغه پکې یو سیواګر خبر ادا کړي دا چې د یو طبقه خلاف لکه پنجابیانو خلاف خبرې کړي. نو په دې دویم کیس کې دغه خبره نشته. نو هغه کې دا و چې د سره مخرورانو خلاف کاروایی کولو کې په دې کې لګ ډیلې وشو د پیښور دا اړه چې دا هغه ځای نه د دغه خلکو طریقې کار دی چې کم مخروری د هغه جایداد چې هغه ضبط کیږي. نو هغه پروسس کې د ډیپټي کمشنر او د هغه طرف نه لگا سستی وشوه, کاهلی وشوه. انشاءالله تمه لرم چې په یو دیرشم تاریخ باندې چې کم راتلونکي دی په دې باندې به فیصله وشي. نو دلته کو خدای مکه داسې سوشو رد کو, نو بیا به کورټ ته ځو او بیا ګوره چې هاي کورټ ضمانت قرآن کو مثال, نو بیا به سپریم کورټ ته.
وکیل صاحب, د بنو د عدالت تاسو ویلو په خپل باندې چې د بلو عدالت د علي وزیر غوښتې دی په یو اف آی آر کې کوم چې په میرانشاه کې د علي وزیر خلاف درج شوی. علي وزیر تاسو ویل چې هغه ته اجازه ورکړې چې دا بوزي په دغه اف آی آر په دایمو مقدمه کې هغه بونت لې شو. دا یو وجه سره
هغه هغه عدالت پولیسو ته ویلو چې دا علي وزیر راولې دلته ماته پېښ کړي. اگر اغلی دلتا کہ دی عدالت تے اغاو حکم اور کڑو کیا گیا عدالت تا دبنو عدالت تا دے پکار دے نمون تے اجازت راکے چھ دے منگل تا وچو نو دوارو دے دی عدالت والی اجازت ورکو چھ بھئی کتا سو دے بول غاڑے نو زن سرے بوزے او دا خلاب با کیس دلتا چلی گی نا با کو دے نشی رات لیا کے زین انو پا ویڈیو لنک باندے با منگا کوس دا کورٹ پروسیڈنگ چلو
کچر تا علی وزیر تا پا یو کیس کے غزمان پر پیشے بینی
خبر کنفرم نہیں ما چیز آگے عدالت نے دتا وارنٹ راغل ہے دی جیل سپریڈنٹ تھا کو نا خود آگے عدالت نہ وارنٹ راغل ہے پکار دے نو دا به تر هغه پورې بیا نه خلاصیږي چې څو پورې هغه عدالت نه وته رهای در دغه نه راغلي حکم نه راغلي.
قادر خان ممکن سے علی وزیر تا په جیل کې تاسو سره خبرې کیږي تاسو یې نه په جیل کې هغه کوم مسله لري هغه وی چې ته په جیل کې کوم مستون ځای مسله شته نه کړه
چې لکه زه به دا وایم چې په دا دوه ورځې مخکې په میډیا باندې یو خبر ډیره زیاته چلے دا چې ملزمان چې دی هغه په هسپتالونو کې پراتی لگا شاروخ جتوی چوی دا یو کال نا اسپتال کے پروت تے دی علی وزیر دا دا ملار مسئلہ دا پکار خدا وچ دا اسپتال تا بولے دا دا پروپر ٹریٹمنٹ کے دے بولے چھ دا تا چھ کم فیزیوتراپی ویلے دا دا پیمس اسلام آباد اسپتال دا دی دا دا بورڈ آف ڈائریکٹر جو چیرہ دا دا دی فیزیوتراپی کی گی نو دا آگے فیزیوتراپی پا جیل کے سہولت نشتا نو پا آگے باندے دا وہ سپوری سکاروائی نہ دا شوی مطلب علی وزیر تے آغا طبی سہولتونو ندی ورکڑی شوی.
وکیل سے دا کیس پدی کی کم سیاسی فشار شتا دے پدی کی تاسو ترس بولے محسوس کردی دا عدالتی اوریدن سنگا کی گی قانون چی سنگا دے عدالت چی سنگا اوریدن کی گی دا عام اوریدنو پشان دکنا پدی کی تاسو سا محسوس کردی دی چی کم سیاسی یا بل فشار یا دباؤ مشتا دے
عدالتی کاروائی صحیح دا سموت تا دمرا صدقہ پکی نشتا خدا دا زما پکور پولیس رات لل بیا زما کمزوی چې وړو رینجر دوزان سره ایثار کړو هغه ته زما فوټو خو لې چې دا تاسو پلار دی غوي چې او بیا وته چې دا د منظور پښتین وکیل دی نو هغه ته چې او نو دا خبرې لګ انډیکیشن ورکوي چې یرا وس د دې څه دباو چول غواړي.
قدر خان ایڈوکیټ سیف تاسو ډیر ډیر مننه چې وایس نو امریکا دی وته مو د علي وزیر د کیس په اړه تفصیل خبرې وکړي. ډیر مننه.
د خیبر پختونخوا د سه هیڅ اروسه کتر اتور رمان نن د پولیو د کال لومړی کمپاین پرانست کړی د ډیور ډی خبريال شاهینه پرې دی په دغه نور تفصیل وړاندې کړي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې خصوصي سیکرټر اتور رحمان په صوبه کې د کال لومړی پولیو مهم په رسمي توګه پرانستو کړه او ماشومان د پولیو وایرس په ضد ویکسین کړل. د کمپاین کې بخواوشه 4.5 میلیونه ماشومان د پولیو وایرس په ضد ویکسین کولای شي. د کوند لپاره چې 40 نسواټي مانو تربیت شوه دي. د پولیو مهم پرانستي پر مهال د خیبر پختونخوا د صحت محکمې خصوصي سیکرټر اتور رحمان ویوي ډی وته ویل ټول تیاری پوره شوی دی او په جنوبي ضلعو خصوصی توجہ دا
زمونږ مین ټارګټ دا صدرن ایریا دی چې دینه مکمل دا وایرس مونږ ختم کوو. هغه لپاره زمونږ چې څنګه تاسو ته موویل چې 18000 د 18000 نه زیات مونږ ټیمان موبایلز کړی دي چې پایې کې ترانزیت دی سم موبایل دی سو رومینګ دی. نو دا مونږ مختلف ټیمان ته کې دا کړی زمونږ ټیمان ته کې تللی دي هغه خپل تیاری مکمل کړی دی او ان شاء الله دا کوشش به مونږ کوو چې دا یو موثر کمپین ثابت شي.
خیبر پختونخوا کې د تیر یو نیم کال راسي مثبت پولیو کیس نه دی رپورت شوی. د سره سره په چاپیریال کې د پولیو وایرس نه موندل هم هغه نه دی چې په صوبه کې د پولیو کمپاین کوالټي غوره خایي. خو تیر میاش په بنو او ټانک ضلعو کې د پولیو وایرس ماحولیاتي نمونه یو ځل بیا مثبت راغلی دی. د کوم د مخنیوي لپاره چې دغه خصوصي پول مهم چلولو پریکړه شوې ده. په خیبر پختونخوا کې د کال 2022 ړومبنې پولیو کمپاین نن په رسمي توګه پرانستو شو.
دا کمپین په دوه برخو کې بچلول شي. لومبه برخه کې به ډی ای خان او بنو ډیویژن په شپږ ضلعو کې دغه خصوصي پولو کمپین چلول شي. په دویمه برخه کې به پیښور او مردان او دیر په ډیویژنو کې پولو مهم چلول شي.
په عرب اماراتو کې د ډرون په برید کې د ممکنه دریو کسانو د وجنې ذمہواری د یمن حوثی وسلوالو په غاړه اخیستل دی. ورډي خبر په دغه باندې زمونږ همکار باب مدری نور تفصیل وړاندې کوي.
د یو ای پولیس ویلي دی چې د پلټو تر مخه په برید کې د پاکستان د یو وګړي په ګډون درې کسان مړه شوي دي. د یو ای د توانای وزیر سهیل ال مزروی خبریالانو ته ویلي پولیس د پیښې پلټنې پیل کړې.
پلټنې پیل شوي، د پلټنو انتظار پکار دی. پولیس به په دې اړه وروستي معلومات خپاره کړي.
پولیس ویلي دی چې د مسافه په انډستریل سیمه کې د توانای سرکاري کمپنۍ اے ڈی این او سی دا او په سیمه کې برید کې خلک چوپل شوي هم دي. دا کمپنی په هیواد کې د پایپ لاین جال لري او د تیلو د ټینکرانو اډه هم. دویم اور د ابوظبي د نړیوال هوایی اډې په زیر آباد برخه کې لګیدل دی. د حسین د سیاسي عالی شورا د صدر مشاور عبدالحجر یو ای ته خبرداري کړې کړي د یمن د چارو نه لاس په سر نشول نو بیا لا نور سخت ځواب لیدل شي.
سبق او ان وجهنا
موږ وړاندې یو ای ته خبرداري ورکړو کچر دوی په شب و البیدا او معرب کې د تارک افاش د ملیشیا د ملاتړ نه پشان شول نو جواب به ورکوي. دا شکاري چې یو ای په دې غوښنو غوږ نه دی ګرولې، ځکه موږ د بیا خبرداري لپاره په ډیر کمو مهمو ځایونو برید کړي او دا خبرداري دی چې د یمن په خلاف د ګامونو نه یو ای بیا هم لاس په سر نشو نو بیا به پراتونکو کې د بریدونو مقابله ونکړي.
د کال 2015 په شروع کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف هغه وخت په یمن کې د ایران په لوا حوثی اغانو خلاف عملیات پیل کړي وو، کله چې یاقیانو په نړیواله توګه منل شوی د یمن حکومت د واکا لری کړو.
د روس او ناتو ترمنز د یوکرين پر سر خبرې ناکامه شوې، زموږ همکار سمین احسان په دغه راپور تاسو ته وړاندې کوي.
د تیری جمعې په ورځ په سایبر حملو کې د یوکرين د خارجه وزارت او نور حکومتي ویب سایټ د انټرنیټ نه لری کړی شو او د یوکرين خلکو ته د هغې په ځای خبرداري ورکړی شو چې د هغوی ټول معلومات به خپاره کړی شي، ودیریږي او بدترین حالاتو ته تیار شي. وایټ هاوس وایي یوکرين ورته معلومات ورکړي دي او د کیف ملاتړ کوي، خو د دې پر شا خلک لا نه دي معلوم کړي. سیوینکاران وای دغه سایبر حمله هم هغه شان ښکاری چې د روسي عناصرو لخوا د روس د ګاونډي ملکونو سره د تاوتریخوالي په وخت کېږي او کېدای شي مقصد راپارول وي. وایټ هاوس هم د دې تصدیق کوي چې د امریکا د استخباراتو رپورټونه وای روس وړاندې نه ځان د یو داسې حمله لپاره تیار کړی دی چې په مشرقي یوکرين کې به هم د خپلو پراکسي فوزونو پر ضد وي او مقصد به په یوکرين د ورتلو جواز جوړول وي.
We have information that indicates Russia's already smug malumat di chi khai rus pa mashraqi ukraine ke da drogh o flag operation la para zan tayar kri da ga hamla kaun ke ham da rus khpal o proxy pauzuno par zad da hamla la para ruzal shwidi.
tera hafta ke dun ke khabari be da sa natije khatmi shwi. da rus difa wizarat hum da jume pauras yuwa video jari kade wa chi khai da rus tankuna aw infantry da rostov on don kharsara nizde fozi mashkuna kai. دغه خار د روس په جنوب کې د یوکرين سره لګیدل دی.
امریکا او ملګری یې د هر قسمه حالاتو لپاره تیار دي. مونږ دې ته تیار یو چې په خ نیت په سفارتي لارې وړاندې لاړ شو او د دې جواب ته هم تیار یو. کچري روس حرکت وکړو مونږ هم دغه کولی شو چې ځان ورته تیار کړو او مونږ تیار یو.
روس وايي وسپوري د نیټونه خپل د غوښتنو ته مناسب جواب نه دی ترلاسه کړی چې یوکرين یا نور په خوانی سوویت ملکونه دي د نوې غړو په حیثیت نه تسلیمي او په پوله چې کم تا ترخواله وسپوري به د سهل اخګاری نو د سیډنزي ادارې جرمن مارشل فند مايكل کيميج وايي.
درمنوردونکو د ډیبر ریډیو د انده خبرونه پای ته رسیدي سره د خپل همکارانو تاسو نه خپل اجازه د لافو